پکې وایي د افغان ګډو ځواکونو د ښار نږدې څنډو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د طوفان 22 په نوم تصفیوي عملیات پیل کړي دي. دوی وایي چې لا هم په سیمه کې دغه عملیات دوام لري. اجمل آریان په دې اړه له کندز رپورټ را لېږلی.
د افغان ګډ ځواکونو د کندز ښار په نږدې څنډو کې د تصفیه عملیات د پیلېدو خبر ورکوي. په کندز کې د ملي اردو د پامیر د شلمې فرقې د لومړۍ لیوا چارواکي وایي چې د دوشنبې ورځې رئیس د افغان ګډ ځواکونو د کندز ښار په نږدې څنډو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د طوفان 22 په نوم تصفیه عملیات پیل کړی او لا هم په سیمه کې جریان لري. په نوموړي ولایت کې د ملي اردو د لومړۍ لیوا درستیزوال ډګروال محمد آصف ناصرای په دې اړه وایي
چې زموږ تصفیه تلاشي شروع ده. په دې تصفیه تلاشي کې تخمه ته مخه ماته ورته ورکړی او تاسو وګورئ دستاوردونه زموږ وګورئ چې څو سلاګانې موږ واخیستل د طالبانو څو جسدونه دلته پاتې دي او کوشش کوو چې دغه ساحه چې ده د شینواری کټخیل ناصرانو کلی دغه شاوخوا موږ تصفیه تلاشي کوو او موږ عملیاتونه همداسې دوامدار ده.
نوموړی زیاتوي چې په دې عملیات کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې خو د کره شمېر په اړه څه نه وایي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی انتقاد کوي او وایي چې دغه ډول لنډمهاله عملیاتونه د امنیت تامینولو او د امنیتي سیمو د پراختیا په برخه کې مثبتې پایلې نه لري.
ای عملیات های ناکام که دا واقعا که دستاور نباشه دیگه
دغه ډول عملیاتونه ناکامه دي ځکه کوم لاسته راوړنه نه لري او دا ډول عملیاتونه ډیر خطرناکې پایلې لري ځکه تر اوسه پورې یوه سیمه هم د طالبانو لشتون څخه نه ده پاکه شوې. له دې سره سم د کندز اوسیدونکي بیا وایي تر څو چې د تصفیه شوو سیمو تحکیماتو ته توجه ونه شي دا ډول عملیاتونه هیڅ نتیجه نه ورکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پاکستان د صدر اعظم له هغه اقدامه هرکلی کړی چې ویلی دی د تورخم بندر به څلیرو ساعتونو لپاره خلاص وي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغې لارې د خلاصون له امله به د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو کچه چې وړاندې کمه شوې وه یو وار بیا زیاته شي. فیروزي عزیزي په دغې موضوع کار کړی او وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه هم خپاره شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه د عمران خان له وروستي اقدام چې له مخې باید د تورخم بندر د سلی رساتونو لپاره خلاص وي هر کلی کوي او وایي چې دا کار باید دایمي وي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د دغه بندر له خلاصېدو سره به د دواړو هیوادونو د خلکو او سوداګرو ستونزې حل او د راکړې ورکړې کچه لوړ شي.
ما بسیار مشکلات داریم د
تورخم مخ په تورخم کې زیات ستونزې لرو. د دوی له دغه اقدام هر کله یې کو دا ښه کار دی چې د تورخم لاره د 24 ساعتونو لپاره خلاص وي او هم به موټرو او هم خلکو ته اجازه ورکول کیږي. دا اقدام نه یوازې د سوداګرۍ لپاره اسانتیاوي برابرې کړي بلکې له پاکستان سره به زموږ سوداګري هم زیاته شي.
خغله الکوزای وای د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګری لدریو تر څلور کلونو را پدی خو د سختیو او د تورخم بندر د موقتی ډول د بندیدو لامل تر شپته سلنه کاچې راټیټه شوې ده. د سوداګری او صنایع خونې د معلوماتو لمخې د دغدواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری زی راکړې ورکړې کچه له 3.5 میلیارد ډالر نه 1.5 میلیارد ډالر تر ښکته شوې ده. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپل ټویټر نه د یو پیغام له لارې د خپل حکومت مسؤولو چارواکو ته لارښوونه کړې چې د تورخم بندر د څلیرو ساعتونو لپاره د خلاصون اقدام وکړي. عمران خان د شپږو میاشتو لپاره د تورخم بندر خلاصېدو ته په اشاره ویلي چې دا اقدام به د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ځواکمنولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې دوامداره کړي. په ورته وخت کې سره له دې چې یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان د پاکستان له دغه اقدام هرکلی کوي خو وایي چې دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ دایمي سوداګریزه ستونزه نه حلوي او په دې برخه کې باید بنسټیز کار وشي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار په دې اړه وایي
زما په باور دا یو ښه کار دی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرو لپاره چې په دې برخه کې کار کوي یو خوشبینی ده. خو په دوامداره توګه زموږ دایمي ستونزې نه حلوي. لیدل کیږي چې کله موږ پاکستان ته میوې صادرولې نو پاکستان به تعرفه لوړه کړه او کله به هم اجازه نه راکوله چې دا کراچۍ له بندر نه افغانستان ته راشي. دا ټول هغه ستونزې وي چې له پاکستان سره زموږ سوداګري راکمه شوې ده.
د ښاغلي واحدیار په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزي راکړې ورکړې د راکمېدو له امله پاکستان زیات زیانمن شوی دی.
نیمه نړۍ د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوی ده
تر مستریکا چې می زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوګو مینوالو سلام د دې ونې خبرونه مو د موضوع ته ځنګړې کړي چې ولی خزي تر ناري نو زیات غیبت کوي
دا اوس مو ته دوه اړخ دي ناس بس یو 15 دقیقې لږ خپل دغه وکړو چې خبره تر خواوري بس یو وي
د اروپول نظر یو عادت ده یو بد عادت
ده اته کړي انګوري ویلې دي ما خلار ور خدل خیر
آیا چاپیریال او کورنۍ هم په دې کې نقش لري د کورنۍ نور غړي له هغه خزو سره چې د غیبت کول عادت لري څه ډول چلند باید وکړي خزي څنګه کولی شي چې له وزګار وخت غټور استفاده وکړي او په غیبت کولو یې تیر نکړي او اسلام او دروا پوهنې علمي په اړه څه نظر لري خوګوریدونکو په همدې اړه مو یو راپور برابر کړی د حلارو لپاره یو ورواپو استاد سره غږیدلی وو خو اوس راپور ته غوږ شئ چې زموږ همکار فرشته غنی وړاندې کوي
زینی وای چرته چې خزې ناستی وي نو غیبت خامه خاطر کیږي خو دا مسأله په افغان کورنۍ کې ډیره لیدل کیږي دلته په افغانستان کې که څه هم خزې په ورستیو کلونو کې تر یو حده توانېدلې لیکل وست وکړي او یو کاروبار ته مخه کړي خو اکثره خزې بیا هم په کورونو ناستې دي او ژوند یې له کړاوونو او ستړیاو ډک دی دغه خزې هر ورځ هغه کارونه ترسره کوي چې ورته یک نه وخته او تکرارېدونکي دي او د پام د بدلولو لپاره هیڅ بل کومه بوختیا نه لري نو ځکه زیاتره هڅه کوي چې له یو بل سره کینی د زړه خواله وکړي چې په دې منځ کې ترې غیبت هم وشي له دې سره سره چې یو شمیر افغان خزی وایي په افغانستان کې خزی د نورو مسؤلیتونو ترڅنګ تر ټولو سخته دنده چې د کور کارونه او د ماشومانو پالنه او روزنه بلل کیږي تر سره کوي خو بیا هم وزګار وخت لري چې د یو بل پسې په خبرو کولو یې تیروي د لغمان ولایت اوسیدونکو بخت بیبي وایي کله چې وزګار شي د خپل وخت تیرولو لپاره هڅه کوي له نورو خزو سره کینی او د زړه خواله وکړي د بخت بیبي په خبره د دغه کیسو اکثره موضوعات د نور خزو په جامو اغوستلو د چلن او رفتار په څرنګوالي او داسې نورو مسایلو راڅرخي
تاسو ګر خواخې مې موږ له نور خزو داس ناسي وو فرانکیس وو سانکیس هغه دغه مشکل غیب د مشروع کړی دی بیا نه کې انسان دی نو خبره تر خواوري بس یو وای خوږی یو خلمند کې
د بخت بیبي مشرخور شایسته بیا وای د خسر کورنۍ لویه ده ستونزې پکې ډېرې دي نو که دغه مشکلات او غمونه له یو بل سره شریک نه کړي ورځې نه تیریږي
اول خو مظلم مظلم نه کیږي چې د غیبت ولې وکړي څکه چې الله په انسان سي ګناه لري خو چې بیا زړه مې سزلې کې غوټه جوړه شي زلو پرسيږي بڑاس وکي نو په دې کې انسان چې پیږي دا یو څه یم چې دا زلمې لګ دغش په دې خبره زاس سر سوچ کوم او فکر کوم او سوچ او فکر کوم دا مزغه په خراب کوم نه خري بي سوسل نه کیږي خبره بل تشه یم خبره شه خو کوزل کې وساتي بس نه بد شپې خو درځي ورځې هم سزا خبره نه سزده کې کته پورته کې کته پورته کې دا اوس خبره څنګه راو بس نو بیا راغه کزري پلا ګرامش پیدا کې لګ زلي سوچ بازار ته بس موږ شیطان اورخ شمخې توشه
زيني وخت کې یو شمیر خزي ونه غوړي چې له دغه مجلس سره خپل خبري شي کیکړي او په دریم غړي کس پسې غیبت وکړي نوري خزي په دې تور نه وی چې ګواکې غرور لري له همدې کبله هغه مجبوریږي چې دغه عادت خپل کړي او د غیبت لمنه پراخه کړي نازنین نوی واده شوی ناوې ده هغه کیسه کوي هر کله چې یې هڅه کړي د خوښۍ او اندرورګانو د غیبت په مجلسونو کې برخه وانخلي د کورنۍ غړو په دې ملامته کړي چې ګواکې د ځان پورته ګڼي او له دوی سره یې خبرې کول نه خوښیږي
نو مجبوره کړلم چې مثلا دا دسې د دسې نو زم مسې مجبوره شولم چې زم د دې غیبت وکم کچیر نه مې کړو وای ته مثلا د دینه ډاریږي او دسې دی او دسې کوم کس مثلا نه کوي نه غواړي چې غیبت وکړي هغه مجبورې شي دا باید غیبت وکړي دا باید زمونږ غوندې اوسېږي او دا مغرور ده
ټولنپوهان وایي د خلکو په غیاب کې د هغوی منفي عادتونه یادول او غیبت کول د افرادو ترمنځ اړیکې خرابولی شي خو په افغانستان کې کله کله خبره د اړیکو تر خرابېدو هم تیره شي د خوست ولایت اوسېدونکي نوریا د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي
خو داسې خبره ورته وکړه چې د مرګ خبره وي که نه بس دغه جش وایي ما سې ویل دا غار ویلې دي اصل ورکزان خلاص کې مونږ نه دی ویلې بس هغه پوغه کې شو بس مار پکې کېږي د هر چا ټوپک په کور کې دي موږ ولا خپل خپلوانه وکاس موږ خپل ویل کړی وکنا بس په دروي غسی وتر چې داسې بيزي کورونه کې چې داسې تیشه کې تیشه کې سبي وخت وال راغل وای چې تشه دي چې دی په خاطر موږ پېد چې دی خو خلاص مر شوی دا
یادی خوانی لازم را شوید.
غیبت کول دا اخلاقی اصول خلاف خبره ده چه اسلام دین هم لدغه کار مسلمانان منع کړی دي. په همدې اړه د اسلامي چارو کارپو مولوی محمد الله سید زاده وای
حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایی رسول الله صلی الله علیه و سلم نو چاپختنه وکړه چې دا غیبت څنګه ده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمایل چې ستا دی ورور عیب بیانول کته په هغه عیب ویلو کې صادق وي نو غیبت دی وکړه، او که دروغ دی ویلی وي نو تور یا د بهتان دی پې ولګا. د دې موږ حدیث نه موږ او تاسو ته دا جوتیږي چې غیبت کول په هیڅ صورت کې جایز، یعنی پیغمبر اکرم په سختو الفاظو باندې غیبت بد ګڼلی او مسلمان له هغې نه منع.
د کابل د طبي پوهنتون محصله لیما بیا په دې نظر ده که ښځه د کور په څلورو دیوالونو کې ایساره نشي او هره ورځ ورته نوي محدودیتونه وضع نشي نو هیڅکله غیبت کولو ته زړه نه ښه کوي.
ښځو ته هغه قیدي چې راغلې ده چې حق د هیڅ شي حتی د انتخاب د دین لري چې دی د تحصیل وکړي، دغه تحصیل چې نه کوي د هغې د ذهن عقب پاتې کیږي او دغه ذهن چې شاته پاتې کیږي دی نشي کولی خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي. ښځه عقده ای راځي او چې عقده ای راځي هر چېرته کینه غیبت کوي.
په ورته وخت کې 50 کلنه زرغونه وایي شته داسې ښځې چې په کور ناستې دي، هیڅ بله کومه بوختیا نه لري خو غیبت کول یې نه خوښیږي. د زرغونی په خبره که چیرې د چا ستونزې واورېدل شي او په بدل کې ورته د حل لاره وښودل شي نو دا به ګټور کار وي.
غیبت نه چې کوي ولې ښه خبر نه کوي. ما سره نه چا غیبت کړی، که غیبت وکړي یو نفر وکړي غوږ ورته ونیسي هغه ورسره شروع حتی غیبت کېږي، او که هغه یو غیبت وکړي بل ځان ته نه ټوکي. ما خپله د خدای کور لیدلی ده، نه غیبت والا ته غوږ نیسم نه خپله کوم او نه په فامیل کې څوک ستا داسې غیبت.
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سیشنبه په ورځ د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوه نیمو بجو وروسته اوریدلای سئ.